أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم.
دغ آيات كريمة دا سورة أعراف وفنزوسم آيات تي فمخ كي آياتو كي الله جل جلاله دخبل قدرت لوي لوي نشاني بيان كرلي هغدا چ الله عز وجل و اسمانونا و مزكي پیدا کړی دي شپه او ورځ راولي لمر سپوږمۍ ستوري ټول د الله په قدرت پیدا سوي او د الله په قدرت باندې چلیش او دا هغه ورسته بیا دا خبره وسوه چې اي انسانانو تاسو په شسترګو ورته وګورئ چې الله عز وجل دومره لوی قادر ذات دی چې لوی اسمان پیدا کولای سي لوی مزکه پیدا کولای سي ستوري پیدا کولای سي لمر او سپوږمۍ پیدا کولای سي نو دا تر ټول عالم قادر ذات دی نو تاسو د دغه قادر ذات څخه غوښتنې کوئ دعاوې ورته کوئ ځکه سړی چې غوښتنه کوي باید د یو داسې چا څخه یې وکړي چې هغه قادر او توانا ذات وي د داسې چا څخه غوښتنه ونه کړي چې هغه خپله محتاج او خپله ضرورتونه لري نو د بل چا ضرورت به څه پوره کړي. تر هغه وروسته په دې آیاتو کې بیا الله عزوجل د خپل قدرت نشانې بیانوي. هلته هم د الله د قدرت نشانې بیانېدلې دلته هم د الله د قدرت نشانې بیانې شي. صرف فرق یې دا دی چې مخکې کومې علامې چې بیان شوې هغه داسې علامې وې چې لوړ طرف ته وې لمر ستوري سپوږمۍ اسمانونه دا ټوله لوړ طرف ته وه د لوړ عالم سره یې کار و. او په دې آیت کریمه کې بیا د الله عز وجل د قدرت نشانې بیانېږي دا داسې نشانې دي چې هغه د کښته طرفه سره د مځک طرفه سره کار دی. الله عز وجل په دې آیاتو کې ښیي چې موږ وریځې راپورته کوو بادونه راپورته کوو او بیا د دې وریځې څخه پر یو مړه ښار باندې اوبه وروو هغه مړ ښار راژوندی کوو یعنی دا چې وچ ښار به وي په هغه کې به درختې راشنې سي او شنې ترکاري به راپیدا سي مېوې به وکړي د دې شیانو بیا کار د مځکې سره دی د کښته عالم سره یې کار دی. نو ځکه الله عز وجل فرمایي د آیات ترجمې ته راځو وهو دا الله الذي هغه ذات دی يرسل الرياح چې رالېږي بادونه بشرا زیری کوونکي بین یدی رحمتي په مخ کې د رحمت د الله الله داسې ذات دی چې بادونه رااستي تر رحمت مخ کې د رحمت څخه مراد باران دی یعنی د باران تر اورېدو مخ کې الله عز وجل بادونه راواستي کله چې بادونه راغله بادونه څه چل کی هغه وریت سره تخته کی حتی تر داسې اندازې پورې اذا هغه وخت اقلت چې راواخلي سحابا وریځې سقالا درنې دغه بادونه دا وریځې سره راواخلي راټینګې کی کله چې راټینګې کړلې نو پر یوه ښار باندې دا وریځ ودرېږي کله چې ودرېدل الله عز وجل فرمایي سقناه موږ اوبه کو سقنا موږ اوبه کو هو په دا وریت سره اوبوالی وکړو په دې وریت سره لبلد یو ښار لره میت چې مړ ښار وي د مړ ښار څخه مقصد دا دی چې هلته درختې نه وي شنې ترکاري نه وي شنې ګیاوي واښه نه وي وچ او مړ ښار وي فانزلنا فس موږ نازل کو به په دغه وریت سره الماء اوبه د دې وریځې څخه موږ راکښته کو پر دې مړه ښار باندې کله چې اوبه ور باندې راکښته سولې پر دا ښار باندې باران وورېدی فأخرجنا فاسمج رايستلوكو به فدغ أبوسر من كل ثمرات دا هر قسم ميوسخة هر قسم ميوه دا مجد دي شارسخة أبوسر كذلك فدغ دول باني نخرج الموتى نخرج مجرابات الموتى مري مري د قبرو څخه په دغه ډول باندې موږ راباسو لکه مړه مځکه چې هیڅ نه ګیا پکښې نشته درخته پکښې نشته موږ یې راژوندۍ کړو مېوې به وخو په همدغه ترتیب باندې موږ مړې هم راژوندي کوو لعله دپاره د دې چې کوم تاسو تذکرون تاسو پند واخلئ تاسو وګورئ چې الله عز وجل دومرې لویه مځکه چې وچه کلکه وه هیڅ نه ګیا نه وه ورباندې د الله عز وجل د لورې څخه باران ورباندې رالی اوبه وورېدلې هغه ښار شین سو واښه یې وکړه درختې شنې شوې مېوې یې وکړې نو دغه انسانان هم په دغسې ترتیب موږ بېرته راژوندي کولی شو. په یو روایت کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی دی وایي کله چې د دنیا ژوند خلاص سي نو دوې شپېلۍ پوسي اوله شپېلۍ چې پوسي پر مخ د مځکې چې څه انسانان دي دا ټوله ووژل سي هیڅ ژوندی شی پات نه سي نه په انسانانو کې نه په حیوانانو کې یعنی په حیوانانو کې چې که حشرات دي که مرغان دي که درندگان دي دا ټوله ووژل سي زنده سری پر مخ د مځکې پات نه سي کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام هر څه چې پر دې درست عالم دی هغه ټوله له منځه ولاړ سي یوازې د الله ذات مبارک پاتې وي بل هیڅ نه وي. د دغه اولې شپېلۍ څخه بیا تر دوهمې شپېلۍ پورې څلوېښت کاله عمر دی. دغه څلوېښت کلونه به څلوېښت کاله پر دې مځکه باندې باران اورېږي فستور باران به پر دې مځکه اورېږي. روایت کې راځي چې د دغه فستور باران په برکت یا د دغه فستور باران په مټ به الله عز وجل هغه مړي چې په دغه شپېلۍ مړه سوي دي یا تر دې شپېلۍ مخکې مړه سوي وه سل کاله مخکې یا زر کاله مخکې یا پنځه زره کاله مخکې یعنی د آدم علیه السلام څخه را شروع بیا د دنیا تر هغه اخري کس پورې دا ټوله انسانان به د دغه باران په برکت و د دغه باران په ذریعه بیرته دا بدن غړي به سره راټول کړي هډوکي به سره راټول سي غوښې به سره راټول سي ته بدن نور غړي به سره راټول سي سره رایو ځای به سي کله چې دوهم شپېلۍ پوسوه په دې ټولو بدنونو کې به روح پوس سي. نو الله عز وجل فرمایي وایي لکه موږ چې دغه مړ ښار او دغه وچه مځکه د باران په ذریعه راژوندۍ کړو واښه درختې ډول ډول مېوې د دغه باران په برکت راپورته کړو په دغه ترتیب باندې موږ مړي هم راژوندي کولی شو او راژوندي کوو یې او همدا ډول الله عز وجل په سیایت کریمه کې فرمایي وایي ځکه الله عز وجل بیل بیل ډولونه پیدا کړې ده باران چې شروع سي پر هر ډول مځکه باندې اوري مګر په مځکه کې فرق سته ځینې مځکې ډېرې ښې مځکې وي کله چې باران ورباندې وسي نو ډېرې ښې مېوې وکړي او ښه واښه شنې کړي ښه درختې شنې کړي ښه حاصل لاسته راوړي خو ځینې مځکې بیا متوسطې وي میانه حاصل لاسته راوړي ځینې مځکې بیا ډېرې کمزورې وي ډېر لږ حاصل لاسته راوړي. آیا ترجمې ته راځو والبلد الطیب والبلد هغه ځمکه الطیب چې ښه مځکه ده پاکه مځکه ده یخرج راباسي نباته میوه خپله شنه ګیا خپله بإذن ربه په امر او په حکم د رب خپل بل نبات یعنی هغه شنه ګیا ترکاري دا په امر د الله دا راباسي او ولذي هغه مځکه خبوثه چې ناپاکه وي یعنی دا چې پاکه مځکه نه وي د پاکې مځکې څخه مطلب مقصد دا دی چې هغه وړتیا د کښت کروندې پکښې نه وي تروه مځکه وي کمزورې مځکه وي حاصلخیز مځکه نه وي لا یخرجو نه راباسي الا خو بیا راباسي نکي دا ډېر لږ نکي دا څخه مقصد ناڅیزه شی ځکه مځکه کمزورې وي کذلک په دغه ډول باندې نصرف موږ مکرر بیانوو الآیات آیاتنا لقوم هغه قوم لرا یشکرون چې شکر وباسي دا دوه آیاتونه وه په دې کې الله تعالی جل جلاله د قدرت نشانې بیان سوې اوس مؤمن مسلمان ته دا په کار ده چې دغه آیاتو څخه یو پیغام واخلي یو ګټه لاسته راوړي دغه آیاتو کې چې د الله عز وجل د قدرت نشانې بیان سوې موږ نو باید څه پند ځینې واخلو څه ګټه ځینې واخلو کوم علم لاسته ځینې راوړو تفسیر لیکلی دی وایي د اول آیات کریمه چې الله بیان کړي وهو الذي يرسل الرياح الله عز وجل وفرمایل چې الله عز وجل هغه ذات دی چې پر مځکه باندې باران اوروي بادونه راپورته کوي او دغه مړه مځکه راژوندۍ کوي د دې څخه مؤمن مسلمان باید دا پیغام واخلي لکه چې الله عز وجل دا دون لوی لوی وچ وچ مزکی ژوند دی کوله سی نو هغه الله پر دې قادر هم دی چې هغه انسانان مړه انسانان به تر ژوند کی نو د ځان سره دا فکر وکي چې زه هر چیرې ولاړ سم هر چیرې ولاړ سم بیا به هم الله را ژوند دی کی وی او الله به حساب را سره کی وی دا الله عز وجل خدای دا سنت نه لکه د دنیا د بادشاہانو بادشاہی زکه د دنیا بادشاہ دا که یو انسان راټینګ کی انتقام ځنی اخلي یو وخت نه یو وخت دا انسان د دې بادشاہ څخه خلاص کېدلی شي د دې بادشاہ هغه نهایت تعذیب به دا وي چې دا سړی به ووژني کله چې ووژي دا سړی به د بادشاہ را بیته نوره قطع شي نور بیا دا بادشاہ پر دې سړی باندې هیڅ تسلط نه لري نه د ده روح گرفتارولی شي نه تر مرګ وروسته سزا ورکولی شي د الله داسې خدایي ده چې یو څوک هر چیرې جن ولاړ شي بیا هم خلاصېدلی نه شي که چیرې د ده روح د بدن څخه جلا شي روح د الله په قدرت کې دی د ملائکو په قدرت کې دی په طاقت کې دی خلاصېدلی نه شي نو د اول آیات څخه به مؤمن مسلمان دا پیغام واخلي چې زه او ما غوندې هر څومره انسانان چې په دې مختم ځکه کېږي دا ټول الله را ژوندي کولی شي او الله محاسبه ورسره کوي او د دې دوهم آیات څخه دا شی معلومیږي چې الله عز وجل خو باران اوروي انبیاء علیهم السلام چې ځمکې ته راستولی دي او د انبیاءو وروسته د دوی نائبان چې دغه دین تر قیامت رسوي داسې کسان هر څوک چې دي دا وریځې دي او هغه علم چې دی هغه د الله رحمت دی هغه باران دی د انبیاءو علیهم السلام په توسط الله جل جلاله د رحم باران کړی دی هغه دا چې علم یې خلکو ته ښودلی دی د الله طریقه د الله دین د الله قانون یې خلکو ته ښودلی دی دا باران دی او انبیاء علیهم السلام یا د دې نائبان دا ولکه وریځې داسې دي وریځې اوبه وروي دغه انبیاء چې الله و انسانانو ته راستولی دي او یا د دې نائبان هغه علما دي دا وریځې دي باران اوروي د الله رحم اوروي هغه باران څه دی هغه دغه علم دی د قران احکام دی د سنت رسول صلی الله علیه وسلم بیان دی احادیث دی دا باران دی نو لکه باران چې پر شم ځکه باندې وسی ښه حاصل راپورته کوي او که پر بد ځکه وسی لږ حاصل راپورته کوي که پر متوسط ځکه باندې وسی متوسط حاصل راپورته کوي انسانان هم لکه ځکه داسې خو انسانانو کې هم الله فرق پیدا کړی کم انسانان چې هغه د ښه حاصل وړتیا الله پکې پیدا کړی وي تکړه خلق وي استعداد ولري نو په هغو کې دا خبرې اثر کوي د الله عز وجل چې کوم احکام د انسانانو ته راغلي دي انبیاء علیهم السلام چې راوړي دي یا د هغو نائبانو خلکو ته بیان کړي دي هغه په دې کې نورانیت پیدا کوي په دې کې انقلاب پیدا کوي او کم کسان چې کمزوري دي چټل دي لکه بیکار ځکه نو هغوی داسې دي یا هیڅ اثر نه ورباندې کوي لکه پر تروم ځکه چې هر څومره باران وره 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 وشنډو کې نه راشن کوي نو نه اهل انسان هغه ته چې د دین خبرې د الله د قدرت نشانې د علم هر څومره بیانې پر ته باندې هیڅ اثر نه کوي بلکې عقیده یې نوره خرابېږي نو دوهم پیغام په دې پسې آیت کریمه کې دا دی چې د انسانان هم دغسې تغیر لري لکه مځکه چې لري باران دی وریځ ده مځکه ده باران هم په سترګو خلک ویني وریځ هم په سترګو خلک ویني او مځکه هم په سترګو خلک ویني دا باطنی باران دی هم وویني باطنی باران چشتي د الله احکام دی ورث چشته انبیاء علیهم السلام دی د هغوی نائبان چې علامات او مځکه چشته د خلک دی نو اوس مهمه خبره دا ده که چیرې یو سړی داسې وي چې د دین خبرې واوري مګر په زړه کې تاثیر نه کوي دغه سړی دی په خپل بدبختي وپوهیږي چې وګوره زه د دین خبرې اورم دیني احکام اورم د الله او د رسول خبرې اورم مګر په ما هیڅ تغییر نه راځي هیڅ تاثیر نه راباندې کوي دا شی باید سړی درک په دې باید پوه شي دا د بدبختۍ علامه ده نو د دغه بدبختۍ د له منځه وړلو لپاره دي الله ته اوښکې تویږي الله ته دې وژاړي زاري دي الله ورته وکړي چې یا الله ته په ما کې وړتیا او استعداد پیدا کړي چې دا د علم خبرې په ما کې اثر وکړي ستا هغه رحم چې تر ما را رسیږي دا په ما کې پیدا کړي نو دوهم پیغام د دې څخه دا معلومیږي او یوه بله خبره ده چې دغه باران چې اوریږي الله په د آیت کریمه په سر کې وفرمایل چې موږ بادونه راپورته بادونه چې موږ راپورته کړل هغه درنې درنې وریځې دا په خپلو اوږو باندې واخلي نو په دې خبره کې دوه خبرې شته یوه خبره دا پکښې ده چې دغه باران د اسمانه اوري که د وریځو څخه اوري په دې کې د علماو بیخي ډېر زیات تحقیقات شته ځینې علما هغه په دې عقیده دي چې دا باران دا د اسمانه څخه اوریږي د وریځو څخه نه دی د مځکې څخه نه دی دا چې د اسمانه څخه اوریږي باران وریځ دا یوازې یو علامه ده ځکه انسان عاجز دی، ناتوان دی، د ژوند ضرورتونه لري. که چیرې یو دم باران ورباندې شروع سي، دی طاقت نه لري. انسان محتاج دی د باران په اورېدو سره ډېر کارونه پرېږدي، ډېرې تیاریانې باید باران اورېدو ته دی ونیسي. نو ځکه الله علامه دا بریاض ورته پیدا کړې ده، اصلا اوبه د اسمانه سره ځي. ځینې علما بیا په دې عقیده دي چې دا باران د الله د ورېدو څخه اوروي، ځکه الله عز وجل په دا آیت کریمه کې په ښکاره باندې وایي: حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء. الله وای موږ درنې درنې ورېځې راپورته کړو، د اوبو ډکې ورېځې راپورته کړو، او د دغه ډکو ډکو ورېځو څخه بیا موږ اوبه ورو. په هر صورت د علماو تحقیق دا دی، هغه راجح کول دا دی چې دا باران اصلا الله د ورېځو څخه اوروي، د ورېځو څخه اوبه راوروي. چیرې چې په قرآن کریم کې یو ځای ذکر شوی دی د اسمان، د هغه څخه هم ورېځ مراد ده، ځکه دنیا الله عز وجل دارالاسباب پیدا کړی ده، هر شی درې سبب پیدا کړی دی. داسې شیان یې پیدا کړي دي چې د انسان عقل او فکر دا کار وکړي چې دا ټول کارونه خواجه پر اسبابو بنا دي، زم باید په اسبابو باندې خپل کارونه بنا کړم. او همدا ډول دوهمه خبره ده، د قابل غور ده، د توجه وړ خبره ده چې ځینې موسم پیژندونکي ادارې هغه د دې اټکل کوي چې سبا به باران وي، په کوم ملک کې به یوه هفته وروسته باران وي، درې ورځې به باران وي. نو په دې اړه باندې هم علماو تحقیق دا کړی دی چې دغه موسم پیژندونکي ادارې دا پر تجربه ولاړې ادارې، دوی د خپلو تجربو پر بنیاد باندې ځینې قاعدې او قوانین لري، د هغو له مخې دا معلومات کی یقیني معلومات الله تسته. لکه دا پخوانی سپینږیري چې د هغو څه پوښتنه وکړي، په ژمي کې دا ټول موسمونه ورته معلومیږي، وایي د میزان پر اوولسمه دا ټاپی دی، په دې باندې یخ پیښیږي، پلانکي تاریخ باندې ټاپی دی، پر پلانکي تاریخ باندې باران دی. دا شیان پر تجربه باندې ولاړ دی. تجربه دا ده چې شل واره یو کار کیږي، دویشتم دویشتم واره بیا نه کیږي. دغه موسم پیژندونکي ادارې هغه هم داسې حساب کوي چې د پلانکي دریاب څخه دومره ورځ پورته شوه، او پر جنوبي طرف روانه شوه، یا پر شمالي طرف روانه شوه، یا پر مرخاته طرف روانه شوه، یا پر مرلوده طرف روانه شوه. مثلا دا ورځ د دریابو څخه پورته شوه، د حساب ورته وکړي چې د دې ورځې تک په ساعت کې څومره قدر دی. نو دې د ځان سره حساب وکړي چې دا ورځ پر مشرقي طرف باندې روانه شوه، پلانکي مملکت ته رسیږي په دغو نه ساعتونو کې، او هلته باران کوي. دوی د دې حساب له مخې اعلان وکړي چې پلانکي ملک به پلانکي ورځ باندې به باران وي. نو هغه کله کله داسې وسي لکه دی چې وایي ورځ راپورته شي، ولاړه شي، هغه ملک ته باران ووروي. مګر کله کله بیا داسې وي چې هغه ورځ پر مشرقي طرف روان وي، یو دم پر مغربي طرف روانه شي، پر بل طرف روانه شي. د دې اټکل غلط وخیږي. نو دا یو تجربه ده. علمي یقین یوازې الله تسته چې باران به وي که به نه وي، لږ به وي که به ډېر وي. او داسې هم ډېر پېښه شوې ده چې ورځ راپورته شي، ډکه ورځ وي، د اوبو ډکه ورځ وي، پر یوه ښار باندې ودرېږي، دا ښار څخه تېره شي، یو څاڅکي اوبه هم نه اوروي، ولاړه شي، پر یو دښت باندې دا ورځ اوبه اوروي، پر یو بل ښار یې اوروي. دا هم ډېرې پېښې شوې دي، دا هم ډېرې پېښې شوې دي چې اټکل هغه د دې چاپې غلط ثابت شي. خو په هر صورت باندې دا خبره ځینې ثابته ده چې تحقیق د علماو دا دی چې الله جل جلاله په خپل کامله قدرت سره په ورېځو کې اوبه پیدا کوي، او د هغو ورېځو د اوبو څخه بیا کښته اوریږي. ځکه ښکاره دا مشهود شیان هم دي، که چیرې سړی د ورېځې لوړ وخیژي، آخواته بیا دستي باران نشته. خلکو لیدلي دي، تجربې یې په کړي دي، دا ثابته ده دا خبره. او دوهمه خبره دا ده چې الله جل جلاله علم یوازې الله ته شته چې باران به کله کیږي، پر کومه ځکه به کیږي، یقیني علم هیڅ چاته نشته. راځو پسې آیاتو ته. تر دې ځایه پورې چې کومې رپوګانې راورسېدلې، په دې کې د آخرت بیان و، د الله د قدرت د نشانو بیان و. د دغه آیاتو څخه د لقد ارسلنا نوحا الى قومه، دا د پنځوسم آیات سورة اعراف کې، د دې آیاتو څخه شروع، بیا د دې سورة تر پایه پورې تقریبا څوارلس رپوګانې دي. دغه څوارلس رپوګانې په دې ټولو کې د انبیاءو علیهم السلام واقعې بیانېږي، د دې لپاره چې خلک عبرت ځینې واخلي. پخواني امتونه چې تیر شوي دي، د هغو امتونو دپاره چې کوم پیغمبران الله لېږلي دي، د هغو بیان کېږي. او هغوی څنګه دعوت قوم ته ورکړي، د دې بیان کېږي. بیا قوم ایمان راوړي که نه راوړي، چا چې ایمان نه راوړي کافران سوه، هغه څه سوه، او چا چې ایمان قبول کړي هغه څه سوه، د دې ټولو بیان کېږي. ځینې ځایونه اجمالي بیان کېږي، ځینې ځایونه تفصیلي بیان کېږي. پوره واقعه چیرې هم غیر د یوسف علیه السلام د واقعې څخه بل ځای په قرآن کې نه ده راغلې، د قصې یو جز په یو آیات کې وي، په یو سفاره کې وي، بل جز یې په بل سورت کې وي، په بله سفاره کې وي. ځکه مقصود په قرآن کې خو قصې نه دي، مقصود په قرآن کې یوازې مثالونه دي او د عبرت ټکي دي. نو دلته هم د بعضو انبیاءو علیهم السلام د قصو ځینې بیانونه الله کوي د دې لپاره چې خلک عبرت ځینې واخلي. نو د دغه رقو څخه شروع په دې پسې آیاتو کې الله جل جلاله د حضرت نوح علیه السلام بیان کوي. نوح علیه السلام د اول رسول دی، اول رسول په دې اعتبار دی چې د آدم علیه السلام څخه تر نوح علیه السلام پورې چې څه کسان تیر شوي دي، څه انبیا نور هم راغلي دي، خو په هغو وختو کې به یوازې احکام تجدیدېدل، کفر و شرک و بدپرستي نه وه. د نوح علیه السلام په زمانه کې کفر و شرک و بدپرستي شروع شوه. د نوح علیه السلام قوم لومړنی قوم دی چې د بتانو عبادت یې شروع کړ. تر دې مخکې تر آدم علیه السلام پورې شرک نه و، کفر نه و. نو لهذا نوح علیه السلام ته په دې اعتبار لومړنی رسول ویل کېږي چې دوی کفارو ته لیږدول سوی دی. او همدا ډول د نوح علیه السلام قوم چې په قاري طوفان کې غرق شو، اتیا کسه مسلمانان د ده سره په کښتۍ کې وختل، هغو نجات پیدا کړي. څلوېښت نارینه و څلوېښت ښځینه و د یو روایت له مخې دی، او د ده زامن دا په دې کښتۍ کې خلاص شو. بیا چې په مخ د مځکې کې ژوند شروع شو، نو نه څه انسانان چې هغه ټوله تباه سوي وه په قاري طوفان کې، دا پاته انسانان چې ژوند شروع کی یا اوس په عالم کې څومره انسانان دي، دا یوازې د ده اولاده ده. نو لهذا ده ته دوهم بابا ادم هم ویل کېږي. نوح علیه السلام د ده اصل نوم شاکر و، د یو روایت د مخې د نوم عبدالغفار و. نوح ولې ده ته نوح ویل کېږي؟ نوح د ډېرې ژړا په معنا باندې دي. ده به الله ته ډېر ژړل، ډېر غم یې کاوه الله ته، د الله د ویرې څخه، ځکه دته نوح ویل کېږي. اصلا نوم د نوح علیه السلام شاکر یا عبدالغفار دی. نوح علیه السلام چې الله عز وجل خپل قوم ته په پیغمبرۍ ولېږي، نو په یو روایت کې راځي چې د ده او د آدم علیه السلام په منځ کې لس قرنه موجود وه. قرن په عربي ژبه کې د یو روایت له مخې سلو کالو ته ویل کېږي، یعنی سل کاله د ده او د آدم علیه السلام په منځ کې وه. د بل روایت له مخې د ده او د آدم علیه السلام په منځ کې اته سوه څلوېښت کلونه وه. په هر صورت باندې څه روایتونه نور هم دي، خو لس پشته د ده او د آدم علیه السلام په منځ کې شته. یعنی آدم علیه السلام د نوح علیه السلام لسم نیکه یا لسم پلار کېږي. نوح علیه السلام چې الله عز وجل خپل قوم ته ولېږي، نو خپل قوم ته دعوت شروع کړي چې ای زما قومه، تاسو چې کومه بتپرستي شروع کړې ده، دا د الله نافرماني ده، تاسو دا مه کوئ. راسی الله عز وجل ته سجده ولګوي، د بتانو عبادت پرېږدي، د یوه الله عبادت و بندګي شروع کړي. قوم په جواب کې ورته وویل چې ته پر ډېر چپه لار باندې روان یې، دا زموږ دین دی، زموږ په دې دین کې کامیابي ده، زموږ ورسره محبت دی. ته غواړې چې د دې لارې څخه زموږ مشرتوب وکړې، ته غواړې چې د دې لارې څخه موږ خپل تحت اثر او لاس لاندې خلک وګرځوې، نو موږ ستا اطاعت نسو کولی. نوح علیه السلام په ډېر ښه انداز کې ورته وویل، د مقابلې په شکل یې نه دي ورته ویلي چې ای زما قومه، زما سره ګمراهي نشته، زه پر چپه لار باندې نه یم روان. ایا تاسو په دې کې تعجب کوئ چې الله ستاسو د جنس څخه خپل یو استازی تاسو ته راواستي، او تاسو ته ښه لاره ښیي، تاسو نیکې لارې ته رابولي، او تاسو د هدایت لارې ته بیایي، او ښه ژوند ته مو بیایي، تاسو یې مخالفت کوئ؟ حاصل و خلاصه ده چې نه نیم سوه کلونه نوح علیه السلام دوی ته دعوت ورکړي، نو غیر د دې اتیاو کسانو څخه بل هیچا ایمان نه راوړي. بعد نه نیم سوه کالو څخه الله جل جلاله پر دوی باندې طوفان راوستي. بارانونه یې داسې ورباندې وورول چې اسمان هم راسوری شو، د مځکې څخه هم چنو جوش وتي. نو نوح علیه السلام د الله په امر باندې یوه لویه کښتۍ جوړه کړې وه. په هغه کښتۍ کې نوح علیه السلام د ده اولادونه او اتیا کسه مسلمانان وختل، ده خلاص وه. پاته ټول انسانان چې هغه غرق شو. دومره واقعه الله په دې آیتو کې بیان کړې ده. بل ځای کې بیا تر دې څه تفصیلواره بیانېږي. په هر صورت آیا ترجمې ته راځو. الله عز وجل فرمایي لقد ارسلنا نوحا الى قومه لخام خقت پتاکی سره ارسلنا مجلی جلی و نوح علیه السلام لخام خقت پتاکی سره ارسلنا مجلی جلی و نوح علیه السلام الى قومه وقف القوم ته بل قوم ته نوح علیه السلام په پیغمبری لجلی و نوح علیه السلام څه وکړه؟ فقال فسبی ویل یا قوم اعبدوا الله یا قوم ایز ما قوم اعبدوا الله عبادت الله وکی ما لكم نستتاست من اله بل لائق د عبادت غیرهما سوا د الله سکا یواز د الله عبادت وکی د الله بغیر بل تاسو لائق د عبادت نه لري تاسو د بتام عبادت مکوي او دا کار زکه وکی چې دا څه ساده خبره نه ده ایز ما قومه تاسو ته عذاب ګوري انی به شک از چیم اخاف ز بیری جم علیکم پر تاسو باندې عذاب یوم عظیم دا عذاب څخه دلوی ورځی یولو یورز را روانه ده چې د قیامت ورځ ده په هغه ورځ باندې ډیر لوی لوی عذابونه دي ده هم هغه ورځ ده لوی عذاب څخه ز بیری جم چې تاسو به هلاک کی نو ده خود نوح علیه السلام دعوت تو قوم سو ویل قال ويل الملأ هغ سرداران مشران من قومه د قوم سفدد د قوم چې کم مشران و هغوی په جواب کې داسې ورته وویل انا بشک مرشیو لخامخا نراک مستعین فی ضلال مبین پشکارا گمرهی کې اے نوح علیه السلام ته پشکارا گمرهی کې روان یې حقیقت بل سدیز مجدین خوږ دی نوح علیه السلام بیا د دې خبرې په ډیر ښه انداز جواب کړی قال هو نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم اسما لیس نستبی فما بند غدلالتن گمرہی دسو گمراہ نیم زما سر گمرہی نستا زفر سدالار روانیم ولیکنی رسول من رب العالمین ولیکنی بے شک زچیم مگر زچیم لیکن زچیم رسول رسولیم من رب العالمین درب سخد مخلوقاتو تو مخلوقاتو کم رب او پالوم پیچ دی داغه د لوري څخه استازیم تاسو ته راغلم تاسو شه لارې ته بلم ابلغکم زه تاسو ته رسوم رسالات ربی هغه احکام در رب زما در رب چې کوم احکام دي او کوم پیغامات دي هغه زه تاسو ته رسوم و انصحو او زه نصیحت کوم لکم تاسو ته و اعلمو زه پوهیږم من الله د الله د لوري څخه ما په داسې څه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ بیا نوح علیه السلام ورته وفرمایل تاسو دا فکر مه کوئ چې دغه زموږ د قومه څه یو تن دا غواړي چې پر موږ مشرتوب وکړي داسې نه ده او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان د دې څخه جاءکم چې راتلل وکړي و تاسو ته ذکر پند من ربکم د رب څخه ستاسو الله راتلل تاسو ته په یو پند باندې وکړي علی رجلین پر یو سړي باندې منکم ستاسو څخه او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم آیا تاسو په دې کې تعجب کوئ چې د الله د لوري څخه پند او نصیحت راشي پر یو سړي باندې اعلی رجلن پر ژبه باندې د یو سړي او دا سړی هم څه ناوله ده نه وي منکم ستاسو د جنس څخه وي او دا سړی بل کار نه کوي فقط دا کار کوي لینذرکم چې تاسو د الله د عذاب څخه وویریږي ولتتقوا او د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران سي او ولعل د فار د دې چې کوم تاسو ترحمون پر تاسو رحم وکړل سي تاسو به دې کې تعجب کوئ چې سړی راځي تاسو د الهي عذاب سره وویری تاسو پر ازګاران جوړ کی تاسو د دې جوګه جوړ کی چې د الله رحم در باندې وسی نو په دې کې تاسو تعجب کوئ نو نوح علیه السلام چې دا دعوت وکړي قوم بیا څه ورته وویل څه عمل یې وشو دی قناعت یې وکړي یا دې وکړي یوازې اچا کسان دا مسلمانان سول فکذبوه فسنسبت تدرواغ وکی دی قوم هو دی نوح علیہ السلام تا دا سی اورز دا خبر نو روار ننجم سو کال نوح علیہ السلام دعوت ود فانجینا فسمج نجات ورکی هو دی نوح علیہ السلام تا اولذین او هغا کسانو تا منجات ورکی معهو چه سرد نوح علیہ السلام وفی الفل کی فکشتی کی و اغرقنا مزغر کرل الذین هغا کسان کذبو چه دی نسبت درواغ وکڑی و بی آیاتنا فا آیاتو زمج سرد چیز مر آیاتون ای درواغ کرنی لیو هغو کسانو تا معذاب ورکی تول محلاک کرل مومنان مخلاص کرل این نبی شک هم دا خلق چه دا حلاک سوا کان و قومن یو قوم و عمین رانده خلق و رانده و چه پس ترگو نلی دل دا حق و دا باطل ترمنز امتیاز مسوی کوالی نو حلاک مکرل او کم کسان چو غی ایمان قبول کرل او مخلاص کرل نو نور خلق دیم دا دیسا عبرت واخلی چه دا اللہ دین چا تا ورسی دی کی قبول کی وی مانی اللہ با نجات بار او کی ونا مانی اللہ با احلاکی ار چوک چوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.